لاس پجیشوی احمد شبریم دا زنجیر رو دا دی سات خبرون اولندی کوم. اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو دا افغانستان دا شزو دا حقونو دا سرغرامون و قضیه نریوالی جزایی محکمه تولندی کرده. دا چیلی دا بحرانه چار وزارت پرون اعلان وکرد چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هېواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هېوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړې چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه ټول شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلی وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1550 چیرې به ډېره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنجشنبې په ورځ په یوه شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی په دې اړه وویل:
زمین شیرپور توسط هیئت تخنیکی جلوگیری از غصب زمین و شهروالی کابل مورد بررسی قرار گرفته بود. طی این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین
دیوید شیرپور زمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل شهروالی لخوا ارزول شوی و د دې ارزونې پر مال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي د غزمکه شخصي ملکیت دی. نوموړي زیاته کړي چې د تخنیکی پلاوی د ارزونه او د کابل شهروالی د معلوماتو پر بنسټ دا زمکه پلانی ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوی دی. په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسي او مشرانو جرګو غړیو او سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي دي. ټاکل شوی ده چې د جرمني پخوانی سرلیاظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د سرلیاظمۍ د مهال د کابینې دوه وزیران به د ډسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلید عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپاړس کاله د جرمني سرلیاظمه وه. دا په 2020 کال کې له سیاسته ګوښه سوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې ترمشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلي عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. د بشري حقونو یو شمېر مؤسسو د پاکستاني خبريال متي الله جان د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. متي الله جان د چهارشنبې په ورځ ونیول شو او پر د ترهګرۍ اړوند تور لګېدلی دی. متي الله جان د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان د پلویانو د مظاهرو راپورونه ورکول. د بښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې پرون وویل چې متي الله جان په جعلي تورونو نیول شوی او دا د بیان او رسنیو ازادۍ ته توهین دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم پرون له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې متي الله جان آزاد کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرته ملګری ملتونه بیا پر تهران بندیزونه ولګوي ایران به خپله اټومي تګلاره بدله کړي او اټوم بم به جوړ کړي. عباس عراقچی پرون د پرتګال په پلازمېنه لیسبون کې خبریالانو ته وویل ایران له اوږدې مودې راهیسې د اټومي بم په تخنیک پوهیږي خو دا کار د ایران د امنیتي ستراتیژۍ برخه نه ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د ایران له استازو سره د بریتانیا، فرانسې او جرمني استازي په جنوا کې خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو لکه د منځني ختیځ د شخړو په اړه خبرې وشي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو د کشو لوبډلو 12 پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلاديش له لوبې سره پیل شوه. افغانستان پچه ګټلې او بنګلاديش ته یې د بیټنګ بلنه ورکړې ده. تر شېبې مخکې پورې د بنګلاديش یو لوبغاړی سوځېدلی و. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلونو د کشو لوبډلو سیالي د متحد عربي اماراتو په دوبۍ کې روانه ده. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان لوبډله له یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالي د لندۍ په 13مه پای ته رسیږي.
نور بس دی. شکسته سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوف ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیره اونۍ یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه د خپل ایډیالوژۍ پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه اونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړی شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میرمنې هم شته او تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ وخی او یا هم زمونږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زمونږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 4 0 2 3 8 1 1. په دغه شمیرې تاسو کولای شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیرې کړئ. د سټوډیو نه به زموږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. د غین وروسته به خپل قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 15مه په یوه ګډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات سوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر اړخیز او باکیفیت خدمات ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دی ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو 3.5 کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول خودل سوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واوریده چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپلو قدرمنو میلمنو ته هر یوه ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان خبرونه ته ښه راغلی. که په سر کې راته د افغان ښځو وضعیت په اړه راته وای. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت اوس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اورئ؟
ډیر زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او سلامات تاسو ته او قدرمندو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې د ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 15 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګه دا هغه ورځ ده چې ډېر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بېلابېلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هر برخه کې ښځه ورسره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې تر څنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولی په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي هغې ته حق ورکړل شي، د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بېلابېلو برخو کې، مثلا یو ښځو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولی چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپېریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. ځکه مثلا د هغې هغه حق حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي، کوم چې باید ورکړل شي، باید هغه حق حقوقو ته ورکړل شي تر څو وشي کولی چې د خپل ژوند په هره برخه کې ښه پرمختګ وکړي او دې ډول تاوتریخوالي سره مخامخ نشي.
ډېر زیاته مننه هیله جانې. ورزو ارزو جانې ته، ارزو میرمن ارزو، تاسو هم خپرونې ته ښه راغلی. که تاسو دا راته ووایئ چې ولې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي، او اوسني وضعیت کې دا اوسني شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري؟ لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي، دا به په کورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور اوږده کی؟
ډیره مننه فرشته جانې، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. ستاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې، بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شویو حکومتونو کې هم له بده مرغه زموږ د ښځو او میرمنو سره تاوتریخوالی ترسره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخوالی کېدای شي په فزیکي ډول، رواني ډول، یعنی جنسي تاوتریخوالی او له هر اړخه یو تاوتریخوالی ترسره شي. خو دا چې په فعلي حکومت کې لږ څه د دې تاوتریخوالی کچه زیاته شوې ده، نو موږ او تاسو شاهدان یو چې ښځې له ډېرو اړخونو دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي، که هغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي. نو د هر اړخه د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی ترسره کېږي چې د حل لپاره یې باید عامه پوهاوی زیات شي. هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پوهنتونونو له لارې هم دا کار ترسره کېدی. خو چې له بده مرغه موږ او تاسو په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي، نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیاته شي. کم کېدل یې هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي، ولی حتی هلته د عامه پوهاوي اجازه نشته. نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
ډېر زیاته مننه میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایې، له کوم ځای مړی کنیوله؟
وعلیکم السلام، عبدالوارث له کابل.
تاسو خبرونه ته خرغ لاست، د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري. په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتری خوالي د لمنځ وړلو په اړه کې باس کو، څنګه کول شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتری خوالي را کم کو، په دې اړه که تاسو څه نظر لري او یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
خاص په افغانستان کې که په ټول نړۍ کې؟
په افغانستان کې کباس وکړو، ډېر به ښه، ځکه چې د افغانستان وضعیت په اوسني وضعیت کې څه باید وشي چې په کورنیو کې د کور فضا، د ټولنې فضا را جوړه شي، دې ته چې د ښځو پر وړاندې دا تاوتریخوالی را کم شي.
زما خو نظر دا ده، زه خو یو بې طرفه کس یم، نو زه دا وایم چې نسبتاً ماته څه وضعیت ښکارېږي د جمهوریت پر وخت نه، اوس د ښځو سره تاوتریخوالې ډېر کم شوی ده. که تاسو وایې ښځو ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي، هغه د تاوتریخوالي سره کوم هغه نه لري، کوم اړخ نه لري، نو اوس ښځه آزاد بازار کې ګرځي، تهدید ورته نشته، بل څه کوم داسې کار نشته دوی د هغه
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کاله کېږي. د خزو پر وړاندې د کار د پاره زمينه نه د مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې دي. تاسو څه فکر کوی، یا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه، هغه خو د تعلیم برخه کې ده، خو تعلیم برخه کې ما ده سوال چې هغه خو تر حکومت امر کړی تر هم رسانی پورې، نو خو تر هم رسانی پورې کدای شي دوی به تر اوسه ورته څه آمادګي نه لري، یا به چاپېریال ساتنې برخه مشکل دی، چاپېریال یا د تعلیم ځکه بکرې سي مشکلې، نو یا کدای شي سازانه کمای بوي. البته سي مشکل به دوی خود اسي مخ ماغه نه انکار نه کوي چې خدای تعلیم بالکل مطلق باندې یا ناروا ده، او بل د کار برکه، د کار برکه چې نه سستې رسته یا سره مخ کې بادم باغ کې دغه خلاص یو نن د خپل فوق کې ما دې رخه ولې دې سوري خپل جوړ کړ شان ورې نن داري ټول اندې کړو، نو کار خصنه سره
کپکور کې په کورنیو کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي، کپکور کې یوې خزې سره تاوتریخوالی وشي او یا یو خزه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یو خزه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړ شي، چا ته غږ پورته کړي، او غږ یې باید څوک واوري؟
نو خو محکمه سره، محکمه سره، محکمه غږ پورته کړي، نو محکمه دې لپاره سره نور حوزل دوله فرسته ټول ادارې دې خدمت کړي، کوم د دې اصول او شرعي غوښتنه هغه سل سلام منل کیږي.
اصول او شرعي خو په افغانستان کې په پداتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د خزو پر غږ باندې هم بندیز لګیدلې ده. یو خزې په غږ کله چې بندیز ولګيږي، هغه څنګه کولای شي د خپل ستونزو د پاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح کړ، هغه غږ باندې بندیز وسه کله په عام محفل کې سالته د نارینه خامي د سندرو د سندرو باندې بندیز د سالته نور څه دې کوم کاري زړه جاي زړه جاي کې د غاګ باندې بندیز نه سه.
او بل حکم دا و چې خزي که محکمو ته مراجعه کوي، باید دوی سره محرمي، که کومه خزه محرم نه لري په کور کې، نو هغه نشي کولای شي خپل غاګ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دی او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شین دا څنګه ارزوي؟
حتمان یو خد محرم لري، په یو خد یا خوان لري، خوان لري بالکل، یو زوی لري زوی به وسر لاشي، که زوی نه یو ورور لري ورور به وسر لاشي، که ورور نه یو خوری به لري او څوک به لري، دا ښه خبره ده. خل سره محرم یي، هغه که پلار کوم دي اطمیناني به یي، هغه اوسنه بس نه یي، ویر به نه یي، دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو، داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یو ښځه یو یا لوڼې لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره یې بوزي محکمې ته؟
مخکې خبره خلاص کړې، سپمن دی دوست لري او قریب لري او څوک لري.
ډیره مننه چې خبرونه کې مرسته سره ګډون وکړه، مننه دینه چې خپل نظر مر سره شریک ورزو. خپل قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جان، تاسو اتمنه د دې اوریدونکو غږ اوریدلای دی په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې
هیڅ د سیو شتون نه لري. ګورې تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو رول لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي وه خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو خیر محرم د کوم ځای نه کې او سن یې هم کم وي، نو خو واده نه شي کولای په دې کم سن کې. خو بیا دغه وخت کې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کېږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف با، یعنی دې ته صبر دیو کې حتمن چاپیریال به منظم نه وي، حتمن به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیاب کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو انجلۍ چې هغه سلګۍ، یعنی هغه اول شوه، د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو دوی څه ډول چاپیریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دینه چې امارات لاسي موږ مسلمانان وو، هماغه اول نه موږ مسلمانان وو. داسې نه خبره ده چې امارات راغله موږ مسلمانان شو. او دوی چې ورسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامک دوزی وکړي، هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولی چې پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کېږي چې د ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغلې دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي، ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري، په هر هغه حق ورته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته یا بازار ته کوم ضرورت چې واړي هغه تلاشي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. ښځه ته باید یو حق او حقوق ورکړل شي تر څو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نشي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي، هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي، فقط په خیالونو کې. هغه څه چې مختل په حقیقت بدل کړي، اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلی شي، یعنی نشي کولای چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منع ګرځېدلې دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولای چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بیلابیلو مشکلاتو سره، د بیلابیلو تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړې نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري، او هر هغه حقوق چې اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي، یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپیریال خو موږ ته ګرځلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپیریال وغواړي موږ ته ښوونیز د تعلیمي چاپیریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کېږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنې موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کال کېږي. نو درې کاله خو دا که په ورځو باندې هم شوال کمې ورځې خو نه کېږي، که هر ورځ به نه تللی، او درې کالو کې ډېر زیات پرمختګ رامنځته کېږي. یو انسان په درې کالو کې کولی شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کاله ولولي، یو کال بل پات کېږي. یا هغه څوک چې په لس نهم صنف کې وي، خو درې کال نور وي، دولسم اوس به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس باید فارغ وای، اوس په کورونو کې ناست دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون ته تللی شي، نا نه هغه شهادت نام شهادت نام نه لري چې چې ثبت نام وکړي آنلاین درسونه
وایي. ډیره مننه هیله جانې, ډیره مننه. په دغه ټکو به بیرته راوګرځو, مننه. کور ودانه بیرته به هم راوګرځو تاسو ته, او په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي, فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه, خپل نوم راته ووایه, له کوم ځای مړی کنیولې؟
وعلیکم السلام. تاسو سلام نن درنګ تاسو درنه مننه ته دا د ټول اوریدونکو ته په دې انتخاب ازمن تنیار کینه.
وعلیکم سلام, خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی ک په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړئ شریک کړئ لوریدونکو سره یا ملمنو سره, مهرباني وکړئ.
دا راځه ته مننه باید وکړم چې موضوع ما ورغله ده د فټ نو سره د تاریخوالو په اړه باندې. زما په نظر باندې خو دغه تاریخوالو چې په افغانستان کې تر ډېره درو ده چې د شګلو سره مخ خو دې څه جاتو خو وطن په ځینې ځینې سمې کې کېدل راځي. ولیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی دا مغه راځه تیمور په خپل هلمند کې مثلا کوم استیج دی نو کوم هغه شول تر کې نفسي تم تا تر خواله کړی اوس هغه تقریبا شپږ ته څه د ذات نظر باندې راکم شوی دی کوم د سترګو له بل حال موږ نه مخکې مثلا په دا چې کوم چې د جنجال شو په زور باندې عمل تشدد وکړ چې دا واټه چې کله باندې دی د مور په نفس باندې دی لا د سوداوي چې دغه چاته وي ورسور کړي او کله دغه دوی څه دوم د چې بل کله لوبي تاسو په لږه ما دغه کاس وو یعنی دوه دومره حالت چې مخکې تر هغه کله بل نومره دي څه وي هغه د نه کې د دوم څلور چې راځي واسي د هغه د چا سره سودا کې ور کړی یا ور باندې خسته کړو په دغه په څو مخنیوي وسته وي د کله خواندان هغه روز دوه همشه ته کول هغه ته به شنو وي چې تاسو یې شو دی هغه دې په یوه ځای کې د خواندان ضرورت دی هغه تر هغه څه ته نه پای کوله چې خپل ځان خلاص مثلا اوس په دې ورسوي چې ډېر هغه څه دي طلاق راځي هغه اجازه ورکول چې بل خاوند ځان لپاره وي چې ډېر ځای خاص وي او همدارنګه کله چې بل څوک یې منځلې پیغله وو هغه به خپل حق حقوق یې پیژندل او هغه په زور ورته ویل چې د هغه څه وکالت نه اخلي نو څه اختلا چې هغه خپل سر نه وي چې پلار هر ځای په هر حالت کې کار ته په نکاح کړي او د مغه کافي او سوال کی یعنی ډیر بل څه چې د دې په دې یو چاته ورکړي یا هغه نور څه دای اسلام باندې قربان یا هغه څه چې د دې مدونو کې کوي چې موږ ورته انکار کړی چې موږ نه کوو اسلامي معرفت مراجعه کړی هغه دا د دې خلاص کړی مثلا هغه کسان چې په ګوره ورته مور پلار کې هغه
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خو ستاسو ډېر کم پیدا کېده و انټرنې چې دی نه دی دا بل د
نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یوه نجلۍ چې په راتلونکي کې هغه هم د یوې کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي د هغې لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بې سواده پاتې کېږي او هغه به په خپلو حق حقوقو هم نه پوهېږي څه فکر کوئ دا خپله یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د ښځو په مقابل کې دا خپله یو ظلم نه ده هغه نجلۍ چې اوس د شپږم صنف نه پورته اووم صنف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کښېني او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتریخواله نه ده
مننه کوم دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره باندې لګولې دي د تیار څوک غاړي د غټول زنه زنه نه حساب باندې نه پکې باندې په یمن څه څه کوم درې سره د برکت نه خوشاله دي په دې باندې تاسو دا څه نو کوم چې دا چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دا تاسو خو تاوتریخواله چې دی او د پټم ځلمنو سر روان و دغه په څیر کړای د څومره لپاره چې باندې بندیز لګیدل دي دا د وخت په تیرېدو سره به دغه څنګه په ټول حال کې
تاسو فکر نه کوئ دغه وخت درې کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره درې کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غوړي او بلدا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو درې کال راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و په څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دی ټکی ته اشاره وکړه خځې په اسلامي چوکاټ او شرعي چوکاټ کې ګرځیدلې مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام وس هم څه بدلون براشي
مننه تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته دامدا غوښته نه غوښته نه ده چې موږ سره په تیر کې موږ کله مکتب ته موږ د کومې په لارې ستنځلې د دې غوښته نه ده اسلامي مراسم څخه دغه چې باندې روان لګي د ځکه چې هغه خپل چې شیخ خپل خاطرې هغه تو سره کېدل دا خمر منو څو اکه سره مکه مسلمانانه و او مسوله مسلمانانه و اوسنه ولیکن د اسلامي د پاره چې کوم سنت ستنځلې دغه د پاره یو حل لاره پکاره تر کومه درې د جمهور معلومات لرو هغه د خپل د یسو دا غوښتنه وکړي باید څو مرد لپاره باندې دې لپاره د شراب په توکات کې
تاسو د خزو په نمائندگی دا خبرې کوي موږ سره قدرمن میلمانیش ته دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندگی دل تخپل خپل غک پورته کی او ډیر داسې میرمنې دي چې موږ سره پاړی کې دي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډیر خزې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او راست تر بلې دغه ټول بایس دي ګرځي چې په کورنیو کې ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي. ډیره زیاته مننه چې را سره ګډون وکړه په باس کې کورم ودان ورزو بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ارزو سادات. تاسو هم د قدرمن اوریدونکو خبرې واوریدلې. تاسو څنګه ارزوئ؟ هغوی وایي چې په افغانستان کې خپل ښځې وایي چې هر څه سم دي، وضعیت ښه ده. تاسو د یو افغان ښځې په صفت څه نظر لرئ په دې اړه؟
دا چې ټولې ښځې وایي چې هر څه ښه دي زه نه پوهېږم. ښایي دا ټولې ښځې چې چیغې وهي چې هېڅ زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی. دومره خلک مثلا دومره نجونې دومره مېرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی، موږ ته حق نه راکول کېږي. هېچا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي، مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړي نه چې دلته هر څه سم دي. خو بیا زموږ دا ورور وایي چې خځې خپل د دې حق ناراضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د دسې انجلۍ یا میرمن اوسې چې هغه دې ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم. ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمنه دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زموږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاګردان زده کوونکي محصلین دوی تلل درس ویل، هر څه ورته آماده ول. او پاتې شو د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که موږ په مکتب کې یا پوهنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، موږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل. یعنی موږ به په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې موږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، موږ هر څه لوستل. خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي. ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنی باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخته دي. یعنی دلته دومره وایي سخته ده. که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم، زه همغلته وم همدغه طالبانو وخت کې. یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به درولې چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډیره زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته به را وګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته. هیله جانې، تاسو هم بحث واورېده. ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړې اغیزې کړي دي؟ او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي، هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه کره ته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
وهلی په روحي او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوري کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي. او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله کوم وخت کې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. موږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي. په کورنۍ کې جنګ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګوري په دغه وخت کې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه ښه یم، یعنې ما وضعیت ښه دی. ځکه نه شي کولای چې هغه زادنه خپل هغه غږ پورته کړي.
په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم. یو ژورنالست نه شي کولای چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بیرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کېږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا هماغه عرشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنی کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کېږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کېږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کېږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کېږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه عزت وریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نه شي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د اضطراب وضعیت د هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي. یا افسردګي وضعیت ګوري، افسردګي خپله چې کله یو ښځه د افسردګي سره مخامخ شي، یا هر انسان چې وي، هر شخص چې وي، هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایی همیشه خوښوي، هیڅ سره خبرې نه کوي، حتی د هغې روح او روان باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې ځینې وخت کې کیدای شي د مړینې سبب هم وګرځي. نو دا دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر څه د تاوتریخوالي له امله رامنځته کېږي، د بېلابېل تاوتریخوالي له امله. کله چې یو ښځه د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي، تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي، کار نه لري، وظیفه نه لري، همیشه په دې باندې فشار وي، هم د دولت دخوا، او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په ښځو باندې دومره ډېر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وار دی، پلار راځي په لورګانو باندې خپل وار دی، همدارنګه د یو ښځه د یو ښځې چې د خاوند یې ورباندې وار دی، په هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ور نه کړل شي. چې ځینې وخت کې په ځینې کورنیو کې حتی ما خپله لیدلې دي چې نه اولاد به یې ملامت وي او نه به یې ښځه ملامت وي، خو په هغه دواړو صورت کې چې ښه ملامت وي او که نه وي، بیا هم هغوی باندې زور راځي، بیا هم هغوی وهل کېږي. نو د دې ورور خبره باندې هغوی ډار شوي دي، دوی چې د هغوی خپل غږ نه پورته کوي، نو څنګه غږ پورته کوي؟ هغوی خو ډارېږي، د هغې د اورېدونکي یو څوک نشته، اوس چې کله وایي چې د هغوی د محرم باید غږ یې وانه وړي، نو دوی څنګه خپل غږ پورته کړي؟ تا ته خپل غږ پورته کړي همیشه خو نه شي کولی چې خپلو مثلا ما چا ته ووایي، خپل کورنۍ ته ووایي، بیا هم هماغه ډول جنجال او ستونزو سره مخامخ وي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې.
داسې دولت نشته چې د هغې غږ واوري او د هغې د هغه ستونزو مشکلاتو لپاره یو ښه لار برابر کړي.
مننه مننه هیله جانې. مننه مننه. بیرته هم تاسو ته براو ګرځو، اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون د تلیفون په لیکه را سره ده، هغه برا واخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
سلام فرشته جان، وخت تم بخیر. سلام تمام کارمندان رادیو زوی، زهرا شنونده میشگی شما، همچنان سلام به مهمانا هم.
زهرا جان، به برنامه بسیار خوش آمدین، خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم. شما حتما موضوع برنامه را گرفتین، اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین، در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است؟ چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده؟ اگر چشم دید خودتان اگه میشه بر ما بگوین بفرمایید.
زنده باشین، بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان. واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره. من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علی خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان، به خصوص پروان، و متاسفانه اینا هیچ جایی نه، وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن، از این طریق مشکلات حل بکنن. تا باورتان میشه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا که گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن. دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر می سازه، اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن، اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخوانه، خانم ها کار نکنه، همیشه در خانه باشه، به اینا غذا پخته کنه، کارهای خانه را بکنه، مثلا طفلا از اینا تربیت بکنه، و به این فکر نیستن که خانمهاشون هم درس بخونه.
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین؟ متعلم بودین؟ محصل بودین؟ خودتان از خود قصه کنین. بفرمایید.
بله، زنده باشین فرشته جان. من خودم مکتب را تمام کرده بودم، من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم. متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که از سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم. من سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن، ما محروم شدیم، نتانستم که درس های ادامه بدم. من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم، متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم. همچنانی که در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه، که ما از طریق درس بخوانیم محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روز بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه.
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امرای ما شریک ساختین. ممنون. قدرمن اوریدون کو زمونگا تخنیکی هم کار اشاره کوي چې او بل اوریدون که هم د تلیفون په لیکر سره د هغه بره واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، له کوم ځای مړی کنيوله؟
سلام علیکم، زه استاد هلال خبرې کوم، کونړ ولایت څخه. تاسو ته استاد له طریقه تاسو ټول اوریدون په دانه کې له احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خیر اغلی. د خبرونه موضوع به تاسو هم خېستی، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلو دا او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکې په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دی، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی اغیز کړی، او په کورنۍ کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونه ناستې دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د خزو په حقوقو باندې بحث وکم، او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عامو خلکو د طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغې به بحث وکم. نبی علیه صلات وسلام چې کله وفات کېده، په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ. او د دې تر څنګ نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې خیارکم خیارکم لأهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي، که هغه په بدو کې ورکول کیږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي، یا په بدل کې ښځې ورکوي، یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي، یا د هغې د میراث حق په مالی هغه ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصولو سره په ټکر کې. د قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن، د دې زنانو د ښځو میرمنو داسې حقوق دي په نارینهو باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینهو دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کیږي، د نارینهو د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، د ورور حق دی، هغه حقوق هغې ته پاملرنه کیږي. خو ولې د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغې ته پاملرنه نه کیږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکولی کیږي، هغې محرومه دي. نو دغه دا د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام میرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپله یوه معلمه، یو محدثه او یوه استاذه وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پوښتنې دپاره. خو دغه یوه خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فرده او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدساتو مقرراتو د هغې نه پکې هم بیرون نکړي بیرون نشي او هم د تعلیم حق ورکړي شي هم د صحت هم د ژوند.
استاد هلال تاسو خپل خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې اونر باندې فرض دی په یو ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي سواد نه وي یو مور با سواد نه وي هغه ټولنه لکه یو فلج ټولنه چې مخته نشي تلی خپل اولادونه نشي روزی هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې اسلام بلی ده. نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې پر نجونو باندې چې یو نجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درسو د مکتب نه لرې پاتې شي دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو د چارواکو د مسولینو د هغې جواب داده د دې خبرې په باره کې چې موږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړوو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ وي د هغې پر بنیاد باندې موږ هم د تعلیم حق ته ورکو هم اسلامي اصول هغه مات نه شي. نو د دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کېږي چې ټولنه
یعنی درې کاله د تاسو په نظر درې کاله ډیر وخت نه دی د دغه چوکاټو د دغه نظام د دغه هر څه د جوړولو دپاره درې کاله به ډیر وخت نه وي؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه په لنډو ټکو کې که خپل نظر د خپرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. فکر کوم زموږ اوریدونکی زموږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زموږ غږ لرئ؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره. فکر کوم میرمن اروزو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خپرونې وروستۍ شیبې دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي.
ډېره زیاته مننه. د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه اخلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهیږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو د خوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي نو نشي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
تک دی وی ته حق ونه کړي چې دغه غږ پورته نشي نو هغه ګټه نه رسوي. باید چې یو ساعت خپل د زړه حال وي خپل غږ پورته کړي چې دغه اوریدونکی اوسي.
مننه. کور ودان په وروستۍ شیبو کې ارزو جانې بیرته را سره وصل شوې ده. دغه نظر به هم را واخلو. ارزو جانې که په لنډو ټکو کې راته وایي چې نجونې میرمنې چې په کور ناستې دي په دغه وضعیت کې له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په اخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دا دی چې کوم خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې حتماً یو ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلي دي او دومره زغم درلودلی، دومره مشکلات زغملي دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري خپل غږ جیک کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګ کوخخ دیو کی چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ د شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډیرې انجونې چې غواړي غږ پورته کړي، هغه د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولای او د تاوتریخوالي پر وړاندې هیڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دی خو نه تدادې چې قوي اوسئ، ان شاء الله چې په دې تور شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي او دا تاوتریخوالی ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کیږي. نو انشاءالله چې د ټولو خوندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې تر دې دمه را سره وې په خبرونه کې. را سره قدرمن میلمنې هیله جانه، هیله شمس او همداراز ارزو سادات میلمنې وې، او په د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې را سره بحث درلوده. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، موږ سره خبرې وکړې، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه. Thank you.
ژوند می جوړ کړي پونه را سرا سا ګذرت يم روان ما جګر را سرا سا وې ګذرت يم روان ما جګر را سرا سا مې ستان می جوړ کړي پونه را سرا سا ګذرت يم روان ما جګر را سرا سا هاي ګذرت يم روان ما جګر را سرا سا وتليم دخيال پوچا کر سرا سا دتيم روان ما جگر سرا سا اي دتيم روان ما جگر سرا سا زست زان می جوړ کرے پونا سرا سا دتيم روان ما جگر سرا سا اي دتيم روان ما
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته